السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخته د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګاسی مکه شوې ده. هغه ویل چې تر اوسه له واورونه د 11 کسانو مړی راایستل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پاوس هغه ادعا چیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتو ISPR ادعا کړي چې د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوی. دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکران پولی تصویر مده لزګونو ضرور روسی پوځیانو در غونډېدو له عمله درامنسته شوی کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو نوې پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پروند امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږي او د روسي د ګواخ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگتن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه و لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط یې ښیو چې د روسانو د کورونا منفی معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا چیړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څخه بیل کړي.
د هلمند موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوست کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې مونږ چا سره اړیکو ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو میدانه مهیروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا د به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پاوز چارواکو وروسته له هغې ادعا وکړه چې پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کورمه ایجنسی کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسی کې د پاکستان اردو پر یوې پوسټې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوای چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړی و چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اگست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي و چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې پاکستانی پاوز ادا کړي چې د دوی پر خاوره وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوي. طالبان وایي چې دغه ادا څیړي. لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې خپل خبريال طاهر خان او پوښتل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنه هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیاتی شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سنن دا زړه ده، او بیا د تیر ورځ چې حمله ذکر هم تاسو پر رپورت کې وشو، نو دا خو په کورمکه شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لوی وه د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وخت د کورمې ده پوستا یا د کورمې د پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر بد آرام وا، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې بعد افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دغه دریز هم اونې لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورن کړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویل چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي، کچیر ته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا دی چې په اړیکو باندې به ډیر منفي اغیز وي که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکي کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی بچاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نش سره دی چې د پاکستان بیانیې تر دې وخت نروی دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په خاني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه اونیول شي، ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوه د حکومت په بنسټ باندې دوی دار دي مسولیت دی چې افغانستان خوره
بچره دوی مسولیت لوي. اما خان صاحب یو ورسی پښتنه کومه چې خلکو ته دا پښتنه د ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ډول کتلای شو؟ آیا خی اړیکې بللی شو یا ملګرتیا اړیکې ورته ویلی شو، او کنه اړیکې سره په تضاد کې دي؟
زمانه دردار چې دواړو اړیکې ډېرې خې دي، داغي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې، هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وا، تک را تک آزاد دو افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانه وو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان داغي میلمانه دي، یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړل، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیرونو نه بهر راووتل.
ډیره ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعا شوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکلا کر دیوی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړه لیک کې شوی هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خوري کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د غشن ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونی وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څه بیل کړی. د دې د مشترکې ایدیالوژي طرز تفکر کړنی او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره جوړې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په مخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکلا ولسوالۍ کې یو خصوصي خوانځای تازه پرانستل شوی، نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي. خو اوس به راشو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرجوب لا وخته. جزئیات به ل خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا شلو کسان غوښتل چې پیښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړولو او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی، نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورن کرښې باوړي، خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاړه کې وختل پاکستان ته، نو دغه د ډنډ کنډو چې کوم دی دغه ته وختل یک دم په بادامه راغلی ده. خلک چې ګرځي لږ کسان مړه مندل شوي دي او نور پلټون روان دي او زخمیان پکې بس خاص خاص درې څلور پنځه کسان پکې زخمیان دي. خو خدای رحم کړی دی، بچ دي دلته واوره دی، مالونه راخوېدلي دي، هیڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات همدانګان لر کړی بر کړی دا ټول ولس پاتېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې خوېدو پیښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمی زر رامنځته شوی ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده، دغه کې څه بانډو کې کسان واوري شوي دي. توپان د څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي، نو هلته توپان به سیوه شوی بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د نهه کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه، او نور خلک لګیا دي کوشش کوي، نو لا فلحال پوره پتنده لګېدلې څومره کسان بقایا پاتې دي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې هر کال واورې کیږي، چې کله ناکله پکې د واورو خویدنه هم رامنځته کیږي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کلی کې هم برف کوچ لسلو زیات کسان وژلی او ټپین کړي وو. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډېر کسان بیروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کوناړه ورځو هلمند ته د هلمند مساکلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ مساکلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکي د خزینه ولوبن نن له ناندریو سره مخ و. دا چې څنګه صفی الله ستانکزی به درته وایي.
د کنګل هاکی د وسیال او مخکخ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوختي وو. د ژمنۍ اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوی د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وي. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنټین کې وې. نننې لوبې ته روسانې چمتو وي، خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وېست. د کاناډا لوبغاړو شرط ښیي چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکی لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شو چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننې لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نو پېښ شوی چې د کنګل هاکی لوبې پر مهال تر خولې لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننې له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکی له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي.
اوریدونکو په سپورتي مسلو کې تمکیګو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکونکي په لندن کې پاتې شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست شیر الله او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیټرو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویسټ انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې د 2022 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبیږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه خزه لیدلې او په څلورو سیالیو کې 45 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبیږي د تیرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه اوه څلوېښت تیزې منډې وکړې، خو خپله لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی. دا د پاکستانی لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پر لپسی پنځمه ماتې وه. اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زرو مډال وګټه. چینایي لوبغاړي د چین پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري کولای شي. ازادۍ رادیو پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. اوریدونکو د خبری ټولګې د پای شي بوته رسیدلې یو. زه په څلور نیمو بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ما خپل همکار احمد تکل تسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې لنډه خبری ټولګه کې به واوري چې په کندز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولي.
بیا نور وګړه په هڅه پیمانه وګړه هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کوي او غریب ته وګړه یو بوجي نه رسي.
د خوست د لری پراتو سیمو اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
دا څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چاس اړیکو ونیسو د انټرنیټ هتا یعنی یو اکس یا یو پیغام چاته نشو پلګلا.
ازادي رادیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو لخوا بشری مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلن کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال را کوي.
د یو شمیر کندز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بی وزلی بی وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په نادلانه توګه ویشل کیږي او بی وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلیزال ولسوالۍ دی چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسیږي. شاته اره عدالانه خو نه ده، په دې عدالانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستی دي. پوښ کنه بایا نور وګړه بیګي او ربي او هڅه پریمانه ښه پریمانه وګړه هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومه کورکي او غریب ته وګړه یو بوجي نه رسیږي. اته نفر ډوډۍ خوړل لرم، یو هلک دین دوه اندغه نه زوی لرم بس خلاص او خپل د دوه کم اتیا او کلیم.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی یا کلن غلام حضرت هم لورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم نیم سوری ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي بو چې سره راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. اگر ورته ووایه خو ته چې غوښکه وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیاز بازی دا ورکه سي دا دی نه په ما بین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ سې کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه نه تخلا کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله دغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شو شا نه درودله دغه خبره شاته ده.
په کندز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه اداوی ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زره شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې اسیو په نوم یادیږي دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو ایف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې پنځه پنځوس زره اووه سوه اووه اویا فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکېږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو اداوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کرا او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا یو لس زره کورو سره موږ کومک کړی دی او پنځوس زره کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د خوست خلک د محل د پنځو مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمید الله آزاد رادیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمیر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولای په اسانۍ د انټرنیټ د لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
دغه چې کې ژوند کوي مونږ چې د هغه سره خاله خالا خلو د انټرنیټ لارې مونږ نشو کولای چې دا سره په اسانۍ سره چې کور سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږیږو ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوري وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لګلای. د مرکز اړوند د لکنو د سیمې اوسیدونکو آریان شکیب وویل
ورسته کې مونږ د انټرنیټ د ستونزې سره ډیر مخ شوی او ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې مونږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
د نادر شاکوټ ورسوالۍ اوسیدونکو شامیر خان هم وایي د خوست په ډیری سیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دورستۍ کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کیږي.
بلدوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په ټلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدماتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکی ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکی پرزو ته اړتیا لري چې پر را رسیدو به تر ډیره د ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکی ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پر را رسیدلي. کله چې هغه پر را ورسیږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدماتو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدماتو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښه دي.
تاسو لا پیغامونو
اگر یاراته د کمپ مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کمپ مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راغله ستاسو کې دا اوسر ماجرین څو نور څه نه درکړي یو روپیا چات نه درکړي یو بوجي غره به چات وی چات کومات نه کړی یل ورم شو پیسې نه درته چې دا آزادۍ ته ځنګو یل ورم چې دا ما په یم پښتي او دغه ماسیسی چې کوم کوله کوي په هر ولایت کې کوم کوي ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو ماجر سره چې دا څو کار شو کار کې پراتی دی په کان بستا کې چا چا کوم کوي کوي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کنا ګلدین تای سره په تماس کې بعد سلام اعظم در فرض دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، درنګ ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاته افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې د لږ انټرنیټ کال کې یو جی بی نشي پالولې. شپږ سوه روپۍ کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسیلې کېږي. افغانستان دا شان دی حالات هم دي او دا شان قیمتي هم روان ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړي دي چې د ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي احسان یې منو فدت څه مست په ځای کې د ازمو وخت یو نظر اړولې دلته مست په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلک هم چې ډیر بې وزل دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي ټوک ټوک دي بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو له دې سره دوه منیمای ته نګدي شو وړاندې درته دوه اونیز خبرونه لرو د لوب میدان او تاند څنګه خو اوس سلور نیم بجې دي. راځي چې او زلبیا د خبرونو لنډیز واورو.